سندره مولا ازادي رادیو اوریده د مازیګر شپږ بجې شوې نوریاس نوري مولا ازادي رادیو په نننۍ ورستې پښتو خبری مجله کې هر کله کوي د خبرونه نیم ساعت ده او رشید افغانستان پر انتخاباتو د اروپای ټولنې څارونکو کې ډلې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو شمېر کاندیدان سره کتلي دي د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولایتونو له مرکزونو څخه د رایې ورکولو مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد بهیر لنن څخه پیل شوی او له انتخاباتو یوه ورځ مخته به بشپړ شي په افغانستان کې د مخدره موادو د یو مهم قاچاقوړونکي د نیول کېدو او پر ځینو نورو موضوعاتو مطالب درته په دې خبرونه کې راغون شوي خو په سر کې احمد شیبر ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
د خوست نظام قراول ته نشري 14 شوي د کندوز په دشت ارشیو ولسوالۍ کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو او افغان پولیسو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده د اوکراین ولسمشر د روسیې د جمهور رئیس خبري مایوسونکي بللې دي او د ناټو نوي مشر د کاسو د امنیت په برخه کې دغه تړون پر ژمنې ټینګار کړی د خبرونو تفصیل نن مازدیګر شاوخوا څلور بجې د خوست نظام قراول ته نږدې 14 وشوه د خوست والی ویاند کوچی ناصری ازادي راډیو ته وویل دا په یوې بوجې کې د توپ عیار شوې ګولۍ وه چې د ریموټ په واسطه کنټرولې ده هغه وایي دې 14 ملکیانو ته مرشوب لاړولې ده خو د یې دقیق شمېر یاد نه کړ د خوست روغتیا رئیس میر باچا منګل وویل یو کس په دې 14 کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي په سیمه کې تر پیښې وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوې دي ځینو عیني شاهدانو دا د ځان وژنې حمله ګڼلې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په کندوز کې نن تر غرمې مخکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته سوې چې اته وسلوال او دوه افغان پولیس پکې وژل شوي دي نښته په دشت ارشیو ولسوالۍ کې شوې ده د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان جاوید کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړی افغان ملي اردو د وسلوالو پورې به کمین ور برابر شو چې وروسته نښته وسوه او په نښته کې اته وسلوال ووژل شول او یولس تنه نور ټپیان شول کارګر زیاته کړه په دې نشته کې د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د برید مسؤلیت د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد منلی او ادعا یې کړې چې د یو افسر په ګډون یې شپږ افغان سرتیري وژلي خو چارواکو دغه ادعا رد کړې ده د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته وسلوال وژل شوي دي د دغه ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات درې ورځې مخکې د دې لپاره پیل شوي وو چې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون خوندي چاپیریال برابر شي اعلامیه وایي په اتو وژل شویو کې څلور عرب جنګیالي دي او یو اندازه وسلې او مهمات د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي په اعلامیه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي نن د زابل په شینکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته وسوه د شینکی ولسوال عبدالقدیم وایي په نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږتنه یې ټپیان دي د طالبانو ویاند وایي ګڼ دولتي سرتیري یې وژلي دي خو چارواکي دا ادعا ردوي د افغانستان د جمهوري ریاست یو کاندید حسن علي سلطاني نن د جمهوري ریاست د بل کاندید حامد کرزي په ملاتړ له خپلې کاندیدۍ تیر شو د شاغلي کرزي د انتخاباتي کمپاین د دفتر یو مسؤول شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل شاغلي سلطاني د افغانستان د ملي ګټو په خاطر د کرزي په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شو تر شاغلي سلطاني مخکې د جمهوري ریاست درې کاندیدان مولوي محمد سعید هاشمي باس محمد کوفي او عبدالمجید سمیم هم د کرزي په ګټه له خپلې کاندیدۍ لاس اخیستی وو استونیا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس دولتي روغتون ته د اکسیجن یو پرمختللی ماشين ورکړ دا ماشين یو لک امریکایي ډالر ارزښت لري چې په یو وخت کې شلو ناروغانو ته اکسیجن برابروي د استونیا پولیسکونو سرتیري په هلمند کې ډیر دي د یوکرين ولسمشر ویکتور یوشچنکو وای د روسي د ولسمشر دیمتری میدویدف غیر طبيعي غیر دوستانه منطقتي لیک ډیر مایوسه کړی دی د روسي ولسمشر روانه اونې په یو پرانیستي لیک کې د اوکرين مشر ملامت کړ چې د روسي پر ضد دی او د ناتو له تړون سره د یو ځاکی دو په ګډون یو شمېر داسې کارونه کوي چې له هغو سره د دواړو هیوادو روابط خرابي شي ویکتور یوشچنکو نن په خپلې ویبپاڼې کې د روسیې او اوکراین ترمنځ یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اوکراین په برخه کې روسیه مسؤلیت نه لري د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مرکز په امریکا کې دی وایي د روان میلادي کال په پیل کې پر غزې د اسرائیل د برید پر مهال د دغه هیواد پوځیانو یولس فلسطیني ملکیان هغه مهال وشلي چې هغوی سپین بیرغونه اوچت کړي وو اسرائیل مخکې ویلي وو چې د دوی پوځیانو قصدن ملکیان نه دي په نقشه کړي د روان کال په پیل کې پر غزې د اسرائیل د 22 ورځنۍ حمله په ترڅ کې تر یولس سوه ډیر فلسطینیان او 14 اسرائیلیان ووژل شول د روانې اونۍ په پیل کې د بشري حقونو د څارنې ډلې حماس هم پر اسرائیل د توغندیو د ویشتو لپاره ملامته کړ چې جنګي جنایت یې کړی دی. د عراق د جمهوري ریاست د ګارد 15 غړي به روانه اونۍ په دې تور محاکمه شي چې په بغداد کې په یوې بانکي غلا کې لاس درلود. د جولای په 28مه چې 6.9 میلیونه دینار غلا شول، 8 ساعتونو کې هم د دغو پیسو د لټولو پر مهال ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې یو غړی به د جمعې په ورځ میانمار ته ولاړ شي او د دغه هیواد له پوځي مشرانو سره به خبرې وکړي. د ډیموکرات ګوند غړی جیم ووپ چې د امریکا په سینا کې د ختیځې آسیا او پسفیک د کمیټې مشري کوي، درې ورځې به په میانمار کې وي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دی به د دغه هیواد له مشر جنرال تان شو سره خبرې وکړي او که نه. ټاکل شوی ده چې سناتور ووب به د امریکایي جان ویلیم یتاو د خوشي کولو هڅه وکړي. جان ویلیم یتاو د می په میاشت کې پرته له دې چې بلنه ورته ورکړل شي د میانمار د ډیموکراسۍ پلوي مشي آنګ سانګ سو چی کور ته په لمبا ورغلی و. دغه امریکایی په اووه کاله بند له شاقه کار سره محکوم شوی دی او آنګ سانګ سو چی د دې پیښې له امله په کور دننه په نورو 18 میاشتو نظر بندۍ محکومه شوې ده. د ناټو نوی عمومي منشي وایي دغه تړون په کاسوو کې د امنیت تامینولو لپاره پر خپلې ژمنې ولاړ دی. اندرس فوه راسموسن دا خبره نن په پریشتینیا کې د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال وکړه. روانه میلادي میاشت چې کله ښاغلی راسموسن د ناټو عمومي منشي شو، وایي ویل چې دی دې ته لومړی توپ ورکوي چې په کاسوو کې د ناټو 13,000 پوځیان ورو ورو لشت کړي او یا دا ماموریت پای ته ورسوي. د سکاټلند حکومت وایي تر اوسه دوی په دې برخه کې پریکړه نه ده کړې چې هغه لیبیایي چې په 1983 میلادي کال کې د پان امریکن هوایي چلند په الوتکه کې بمې شوی و له بنده خوشې کړي. عبدالباسط المغري د سکاټلند پر سر د الوتکې دننه د 295 تنو پر وژنه او د الوتکې له سقوط وروسته پر مځکه د 11 تنو د وژنې په جرم عمري قید شوی دی. د بریتانیا رسنیو مخکې داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې المغري د سرطان په ناروغۍ اخته دی نو له بنده به خوشې شي، خو د سکاټلند د حکومت ویان نن وویل چې په دې برخه کې تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د اروپا دوه پیاوړي اقتصادي قدرتونه جرمني او فرانسې اعلان وکړ چې له اقتصادي کساته وتی دي. د نن ورځ د څرګندو شویو ارقامو له مخې دغو دواړو هیوادونو د روان میلادي کال په وروستیو څلورو میاشتو کې 0.3% اقتصادي وده کړې ده. دا د 2008 میلادي کال له لومړیو راپه دې خوا لومړی اقتصادي وده ده چې فرانسه او جرمني یې کوي. اوس هم ستاسو پام هغو اقتصادي او سپورتي خبرونو ته راړو چې د افغانستان په ارتباط دي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د ازبکستان یو تخنیکي ډله به ډېر ژر افغانستان ته راځي چې د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو چارې وڅېړي. په هغه اعلامیه کې چې د دې وزارت لخوا خپره سوې راغلي چې ټاکل سوې ده د حیرتان بندري ښارګوټي او مزار شریف ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي یوه پټلۍ وغځول سي چې پر دې پروژې به 160 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې آسیایي انکشافي بانک پرې ورکوي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي د بادامو د حاصلاتو لپاره د مارکیټ موندنې یو نوی پلان جوړ کړی. د دې ولایت د کرنې رئیس حاجی سردار محمد خان په ژواک خبری اژانس ته ویلي دغه پلان یې د المان د تخنیکي مرستو له ادارې جی ټي زیډ سره په ګډه جوړ کړی او دغه موسسه به له بغلرونکو څخه 400 ټنه بادام رانیسي او په دې توګه به د دې ولایت د بادامو حاصلات نړیوال مارکیټونو ته صادریږي. او د سپورت له نړۍ څخه د والیبال هغه شپږ ورځنۍ سیالۍ چې په میدان وردګو ولایت کې پیل شوې وه د سپینغر لوبډلې په بری سره پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د مرکز اول سوالیو 85 ټیمونو ګډون درلود چې وروسته 15 ټیمونه نیمه پایلو ته ووتل. په دغه لوبې کې سپینغر ټیم لومړی او په امیر وردګ ټیم دویم مقام خپل کړ. پر غوره ورزشکارانو د میدان وردګو د چارواکو لخوا جایزې هم وویشل شوې. او ټاکل شوی ده په بلخ ولایت کې د والیبال مسابقې چې د روانې اونۍ په سر کې پیل شوی وي سبا وروستۍ مرحلې ته ورسیږي. د بلخ سپورټي امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي روته ویل چې په دغو مسابقو کې اته ټیمونه برخه درلوده چې په نتیجه کې اقتاش او رستم سهراب ټیمونه وروستۍ پړاوونو ته ووتل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په پاتې برخه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطلب راغون شوی دي. د اروپای ټولنې د څارونکو ډله وایي په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له ځینو کاندیدانو سره لیدلی دي او هغوی ورسره موافقه کړې چې د انتخاباتو نتایج به مني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه د رایې ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد بهیر له نن څخه پیل شوی او له انتخاباتو څخه یوه ورځ مخکې به بشپړ شي. په افغانستان کې د مخدره موادو د یوه مهم قاچاق وړونکي په نیول کېدو سره هغه ستره شبکه له کاره لوېدلې چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد به یې د لویدیز مارکیټونو ته انتقالول. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې راتلونکي میلادي میاشت به امریکا د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او سرتیرو د انتقال بهیر پیل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوازې شپږ ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته د احتمالي تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنې راپورته شوې دي. د اروپایي ټولنې د څارونکو ډله وایي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له ځینو کاندیدانو سره لیدلي او دغو کاندیدانو ورسره موافقه کړې چې د انتخاباتو نتایج به مني. دا وروسته له هغه چې په وروستیو کې د جمهوري ریاست د یوه کاندید د انتخاباتي کمپاین د مسؤل په حواله راپورونه خپاره شول چې که د انتخاباتو نتایج دوی لپاره د قناعت وړ نه وي نو به له وسلو سره واټونو ته راووځي. د اروپایي ټولنې د څارونکو ډلې مشر همداراز وویل چې دوی به د افغانستان را روان انتخابات په کلکه وڅاري او درغلیو د مخنیوي لپاره به پراخې هڅې وکړي. نور له کابل زموږ د همکار پراپورت کې اورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د څارونکو ډله وایي چې له انتخاباتو وروسته د ممکنه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له کاندیدانو سره د خبرو لړۍ پرانستې ده. د دغه ډلې مشر فلیپ موغوین وویل چې دوی تر اوسه پورې له دیرشو نه زیات کاندیدان لیدلی دي او له هغوی سره یې په دې اړه چې ګواکې ځینې کاندیدان له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته لمن وهي خپله اندېښنه شریکه کړې ده. ښاغلی موغوین چې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې کاندیدانو ورته دا ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو نتایج به مني. د وای زمون غوښتنه نه یوازې له کاندیدانو بلکې د هغوی له ملاتړ کوونکو څخه دا ده چې د انتخاباتو وروسته آرامي خوندي وساتي او د انتخاباتو نتایج ومني او موږ ژمن یو چې د انتخاباتو بهیر په جدي توګه وڅارو. په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې وروسته له هغې پیدا شوې چې په یوه عربي ژبه ورځپاڼه کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د یو مسؤول عبدالستار مراد په حواله وویل شول که چېرې د انتخاباتو نتایج د دوی په ګټه نه وي نو له کلاشینکوفونو سره به واټونو ته راوځي او په بلوا به لاس پورې کړي. خو په خپله ډاکټر عبدالله دا راپورونه ناسمو بلل او ویل چې د به د شفافو انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتي وو چې د انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د اروپایي څارونکو ډله وایي چې دوی 120 څارونکي لري او هغه به د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره د هیواد د جنوب په ګډون ټولو ولایتونو ته واستوي. د دې ډلې مرستیالې میرمن ډیمیټرا لونا وویل که څه هم دوی به د رایه اچونې ټولو مرکزونو ته خپل کسان وانستوي خو داسې لارې چارې به خپلې کړي چې دا انتخابات په کلکه وڅاري. دا وایي دا زموږ په کاري پروګرام کې شامل نه ده چې د رایه اچونې هر مرکز ته خپل څارونکي واستوو. زموږ د څارنې ماموریت یوازې د انتخاباتو ورځې ته نه ده ځانګړی شوی بلکې زموږ ډله د بېلابېلو لارو په خپلولو سره د انتخاباتو بهیر چې دواړه له رایه اچونې مخکې او وروسته پړاوونه پکې شامل دي وڅاري. دغه ډلې وویل چې له انتخاباتو وروسته به د یوې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي او د دغه ټول بهیر په اړه به یو جامع رپورټ هم خپور کړي. له بل لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې تمه د شاوخوا 2 لک کتونکو را روان انتخابات وڅاري او دوی تر اوسه پورې 1.5 لک کسانو ته باور لیکونه هم ورکړی دي. خو کتونکو بیا وایي چې امنیت لا هم د انتخاباتو په وړاندې یو ستر ګواښ دی او که چیرې لازم تدابیر ونه نیول شي نو څارونکو به د دغو انتخاباتو له څارنې عاجز پاتې شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه د رایه ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد بهیر له نن څخه پیل شوی دی او دا بهیر به له انتخاباتو څخه یوه ورځ مخکې بشپړ شي. دغه شان دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره د ښځینه کارکوونکو د کمښت د پوره کولو لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه نور له کابل زموږ د همکار اجمل تورمن راپور کوي.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له یوې اونۍ څخه کمې ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیتي څیړنې سره سم له ولایتونو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد بهیر هم پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د امنیتي ارګانونو د څیړنې بهیر هم په چټکۍ سره روان دی.
لیست محلات، لیست مراکز رایدهی، منیروهای امنیتی داده شده که
دوی وای درای ورکونې د مرکزونو لیستونه امنیتی ځواکونو ته ورکړل شوې دي. دوی به څیړنه وکړي چې څومره مرکزونو امنیت ساتل کېدای شي. البته تر 2-3 ورځو پورې به عملاً پایلې لاسته راشي. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه هم ویلي دي چې ډیر ژر به درای ورکونې د مرکزونو د امنیت ساتنې راپور خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې سکل د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د 2000 په شاوخوا کې درای ورکونې مرکزونه او د 2000 او 1500 په شاوخوا کې د رای ورکونې محلونه په نخښه شوی او لیستونه د افغانستان امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی دی. تر دې دمخه د افغانستان د وزیرانو شورا ویلې و چې د رای ورکونې له یاد شویو مرکزونو او محلونو څخه 1500 ته د نامنۍ ګواښونه متوجه دي. د اوتلي نجفي دغه شان د انتخاباتو د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د خزینه کارکونکو د ګمارلو په اړه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هڅو یادونه وکړه.
در قسمت استخدام خانم ها در این اواخر شما شاید در جریان باشد که
دی وی د خزو د ګمارلو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د سپینګیرو او مشرانو د سیمایزو وکیلانو او خزو سره یو شمیر سیمینارونه جوړ شوی دی. ان شاء الله په هغه ولایتونو کې چې په دې اړه ستونزې دي د مشرانو او سپینګیرو او د خزو د چارو د وزارت په مرسته به دا ستونزې هواری شي. داسې اندېښنې موجودې وې چې د رای ورکونې په ګڼ شمېر مرکزونو کې په ځانګړي ډول په لرو پرتو سیمو کې د خزینه کارکوونکو شمېر کم دی او دا په انتخاباتو کې د خزو د کمې ونډې اخیستنې په مسلې خپل اثر درلودلی شي. په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تیاریو په داسې حال کې زور اخیستی چې انتخاباتي مبارزې هم خپل جدي پړاو ته رسېدلې دي او هر کاندید هڅه کوي چې د خلکو د اکثریت ملاتړ خپل کړي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړي په هغې تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو او ملي تلویزیون په ګډې همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بینالمللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 5:30 بجې.
د افغانستان جمهوری ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره زموږ ځانګړي مرکې زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.org. دغه راز په زموږ په ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړوند راپورونه، د افغانستان د روانو چارو په اړه وروستي مطالب، مهم خبرونه، مطالب او نور موضوعات زموږ په ویب پاڼه کې کتلی او لوستلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبرک وایي چې په افغانستان کې له سیاسي فساد سره مبارزه د پخوانیو حکومت ضد وسلوالو لپاره د مسؤلیت تامین او د سیمه ییز او کورني حکومتي نظام پراختیا د کاري دلیل له سیاسي اهدافو څخه دی. هولبرک وویل له دې یادو شویو مسلو یوې ته هم تر هغو رسیدګي نشي کېدی څو افغانانو د ناتو د قواو په همکارۍ یو نوی حکومت جوړ کړی نه وي یا البته ټاکلی نه وي. ریچارډ هولبرک پرون په واشنګټن کې د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان لپاره د دوی د ستراتیژۍ نورې عمده برخې د دې هېواد د زراعت، پراختیا، د عدلي مؤسساتو تاسیس او د مخدره موادو مبارزه ده. البته د کوکنارو د کروندګرو په ځای په لوړه سطح پر دې مسلې د غور کولو له لارې په همدې حال کې څو ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي موادو د قاچاق کړونکو یو لست خپور کړ او هغه 50 کسان هم پکې ښودل شوي چې له طالبانو سره تړاو لري او هغوی ته پیسې ورکوي. په افغانستان کې د یو مهم قاچاق کړونکي په نیول کېدو سره هغه ستره شبکه له کاره لوېدلې چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد به یې د لویدیز مارکیټونو ته انتقالول. ګارډین ورځپاڼه وایي حاجي عبدالله چې په افغانستان کې د نشه یي موادو درېیمه ستره شبکه رهبري کوله د انګلستان د پولیسو او حقوق پوهانو په مرسته په بند محکوم شوی دی. حاجي عبدالله په هرات کې د سترو عملیاتو په جریان کې نیول شوی او هغه شبکه هم ورسره ګډه وډه شوې چې یوازې په څلورو میاشتو کې له 180 میلیونو ډالرو څخه زیات نشه یي مواد په ارزښت زیات نشه یي مواد پلورلي دي. د مسلې تفصیل به د ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې له جانقه الکوزینه واورو.
د افغانستان او انګلستان امنیتي او عدلي مقاماتو د قاچاقړونکو ترمنځ د ټلیفوني مکالمو په اورېدو سره وکړه شول چې د سترو شبکو کسان عدالت ته کینوي. په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد مبارزې محکمې حاجي عبدالله په 10 کاله بند او 10 میلیونه ډالرو نقدي جریمې محکوم کړ. ورځپاڼه د افغانستان د جنایي محکمې د ویان سریر احمد برمک لخلیلي کې د محکمې له دې عمل څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې افغانستان دا مهال کولای شي سترې جنایي شبکې له منځه یوسي او کسان ونیسي. ګاردن لیکي د حاجي عبدالله نیونه د انګلستان لپاره هم یو ستره لاسته راوړنه ده او دا ځکه دا هیواد په افغانستان کې د نشه یي موادو د شبکو چې په کال کې 4 میلیارد ډالر پکې ښکته پورته کیږي د له منځه وړلو هلې ځلې پر مخ وړي. د ورځپاڼې په باور د حاجي عبدالله نیول کېدو یوه بله مسله هم روښانه کړه او هغه دا چې د افغانستان پولیس څنګه په پیسو پلورل کېږي. له ده سره په نیول شوو 11 کسانو کې یوې په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو ضد پولیسو قمندان دی. ګارډین د نشه یي موادو ضد ادارې د محکمې د ویان د خبرو په دوام کې لیکي له ټلیفوني مکالمو څخه په ډاګه شوی چې حاجي عبدالله او ملګري له افغانستان څخه بهر په نورو هېوادونو کې هم له قاچاقونکو سره اړیکې لري. انګلستان د افغانستان د عدلي سیستم په اصلاحاتو کې تر نورو هیوادونو زیاتې پیسې لګولي او کارپوهانو یې د جنایتکارانو په وړاندې د اسنادو په برابرولو کې تیر کال د افغانستان له عدلي چارواکو سره مرسته وکړه. انګلیسی چارواکي وایي د دوی ستراتیژۍ په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړې او د حاجي رشید په نامه د نشه یي موادو بل قاچاقونکی هم نیول شوی دی. حاجی رشید د افغانستان د نشه یي موادو په محکمې کې برات حاصل کړی و خو مرافعه په شل کاله بند او لس میلیونو ډالرو نقدي جرمې محکوم کړ. ګاردین لیکي د افغانستان په لویدیځ کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په عادي ډول کار کوي او دا کوم جنایي جرم نه بولي. ورځپاڼه لیکي د نشه یي موادو یو بل قاچاقونکی حاجي جمعه خان تیر کال په اندونیزیا کې نیول شوی و او امریکایي چارواکو ته تسلیم شو. امریکایانو ته یې د تسلیمولو دلیل دا و چې دی ممکن د افغانستان په محاکمو کې برات حاصل کړي.
و موریدل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیول کېدو په ترڅ کې د یو مهم قاچاقوړونکي په نیول کېدو سره هغه ستره شبکه له کاره لوېدلې چې د میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد به یې د لویدیز مارکیټونو ته انتقالول. د قاچاقبر حاجي عبدالله نومیږي چې د برېټانیا د پولیسو او حقوق پوهانو په مرسته په هرات کې نیول شوی دی. امریکایي مقاماتو د څه باندې 3500 افغان قاچاقبرو یو لیست چمتو کړی او ویلي دي چې د دغو کسانو په منځ کې 50 تنه د نشه یي موادو داسې کاروباریان هم شامل دي چې له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي. د امریکا پوځ غواړي چې دا کسان یو ونیسي او هم وژني.
مجله خبری رادیو آزادی.
په کابل کې د محبسو او توقیف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ چې څه موده وړاندې په یوې ځانوژونکې حمله کې یو څه زیانمنه شوې وه بېرته د کاناډا په مالي مرسته ورغول شوه. تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
په کابل کې د محابسو او توقیف ځایونو د لوی ریاست ودانۍ بیرته ورغول شوه. د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید د پنځمبي پورس ازادي راډیو ته خپل خبرو کې وویل چې په دې ودانۍ باندې د کاناډا لخوا تر یو نیم لکو زیات امریکایي ډالر لګیدل دي.
نن پروګرام تاسو خبر جاست چې سومه د مخ کې دلته یو انتحاری حمله وشو چې تعمیر یو څه خساره نیولې و. سفارت د کاناډا مونږ سره کومک وکړ دا ترمیم کړل. نن ورځ اگر کار ختم شو یو لک 5000 دلار زیاتره مصرف شوید.
تیر کال د کندهار په زندان باندې د مخالفینو لخوا د ترسره شوی برید وروسته هم کاناډا د غزندان بتر غول په غاړه واخیستل او پرې تر سرور لکو زیات امریکایي ډالری ولګول. خو پښتنه دا چې د زندانونو په ودانۍ خو ډیر پیسې لګول کیږي. آیا په داخل د زندان کې د زندانیانو په وزه کې هم د کوم بدلون هڅه کیږي او که څنګه؟ په دې اړه به د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو انجینیر متی الله خروټی و
طبعا وقتی چه بندیانو تا دیزان لپارزای جوری یا تعمیر جوری گی دیگوی معیشت بانده هم باید فکر رو که زوسی یا دیگوی پا ساب دی ادامه دی جوان بانده پده چه اصلا چه زندانی که گی منز یوشی نه اقدقه که گی محروم که گی چه آزادی ده نور حقوق طول شهر خوندی دی انسانی حقوق اجتماعی حقوق منز یوشی اون لقصر که گی چه سلب دی آزادی ده باید دیگوی معیشت بانده دیگوی دیزان روزمنه اقا بانده توجه وسی.
په هر صورت دا محل ستر اندېښنې د زندانونو د ودانیو په برخه کې ښایي وجود نه لري، بلکې په رښتیا هم چې د افغانستان په زندانونو کې وخت نا وخت له زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورټونه راځي چې وایي ښه خواړه او کافي اوبه ورته نه ورکول کیږي او ځینې ادعا کوي چې بېګناه په زندانونو کې اچول شوي دي او تل له ملګرو ملتونو او د افغان حکومت له چارواکو غواړي چې د دوی د دوسیو بیا کتنه دي وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اېډا هم ویلي دي چې د افغانستان له ټولو زندانونو څخه لیدنه پیل کړې ده او د خپل دغه غشت بشپړ راپور به ورسته له هغه چې د ټولو زندانونو وزه وګوري خپور کړي.
خبري مجله اوري.
انټرفاکس خبري اژانس نن ویل چې د باراک اوباما او دیمیتری میدویدف د باراک اوباما او دیمیتری میدویدف د تیرې میاشتې له موافقې سره سم امریکا کولی شي چې د سپتمبر له شپږمې نېټې څخه د روسیې له فضا څخه وسلې او سرتیری افغانستان ته انتقال کړي. د نړیوال امنیت لپاره د امریکا دفاع وزارت مرستیال الکساندر ویژبو انټرفاکس روسي خبري اژانس ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي تړون له لاسلیک کېدو دوه میاشتې وروسته عملي کېږي. د دې تړون شپېته ورځې د سپتمبر په شپږمه نېټه پوره کېږي. ویژبو په عین حال کې وویل ګمان نه کوي چې دقیقاً د سپتمبر په شپږمه نېټه د روسیې له لارې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د کومې الوتکې د تګ پروګرام جوړ شوی وي. د امریکا او روسیې له موافقې سره سم چې روسیې ته د ولسمشر باراک اوباما د روسي سفر په ترڅ کې لاسلیک شوه، امریکا کولی شي د روسیې له هوایي حریم څخه په استفادې د کال 4500 الوتنې وکړي. تر دې مخکې امریکا اجازه لرله چې یوازې د روسیې د اوبو او مځکې له لارې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته غیر نظامي وسایل انتقال کړي. په همدې حال کې د امریکا پوز په دې غور کوي چې بلاخره د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک په بی پیلوټ الوتکو سنبال کړي. یو امریکایي جنرال بریډ جنرال وبخې یو امریکایي بریډ جنرال والټر ګوهان چې د افغانستان د هوایي ځواک له احیا کې دوسر مرسته کوي د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل حاضر دم لا دا مرحله نه راغلی چې افغان هوایي ځواک ته د بی پیلوټ الوتکې ورکړل شي، خو بلاخره باید د افغانستان هوایي ځواک له هوا څخه د څارنې د عملیاتو لپاره په دا ډول الوتکو مجهز شي. د افغانستان هوایي ځواک حاضر دمه شپږ دیش الوتکی او 2200 پرسونل لري، خو امریکا غواړي چې تر 2014 کال پورې د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو شمیر 109 شته او د هوایي پرسونل شمیر څه باندې 200 ته زیات کړي. او اوس به هم د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ننګرهار ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه هیکل متوکل دی بټی کوټ ولسوالۍ نه خبر کوم، او ان شاء الله تعالی چې تستون په ننګرهار کې نستا، او ان شاء الله مونږ هم دوی نه دا کار ووسی امنیت ان شاء الله واځو سپوره خاله باد نه ده مونږ چې وینو سپوره کوم مغنه درسېدلی په داخلي دی بټی کوټ او د شاوخوا ولسوالۍ کې مونږ ان شاء الله کمپاین مپاین کې وځو ګرځو را ګرځو واځه خچېړو و سپوره کوم شای مشکل نستا چاته مونږ نه لیدلی او کوڅو کوی کوم ولسوالۍ مونږ خبر نه یو ان شاء الله خلک مخکینی خلک هم لیدلی او چې وس انت غفسی دام خلک پیز دی دا تر کوم خلک دی او مخکینی خلک خو کار کړی خو بیا موټ ورکی او کینې کړی نو خلک ان شاء الله راوتلی میدان ته او داخله پر ایکسپرس سره پیز نیمه کسان دیغه ورته پروسه معلومه ده دیغه ورته نیت او مراد معلومه ده ان شاء الله به خلک غوړو جو خلک خپل
زمانو عبدالمجید نظامی خپل د کونړیم او سپیل جلال آباد کې اوسېږم. ته طالبان د خانه کوم مشکل نشته، او اما د دولت د خانه کوم مشکل چې خصوصا د کاندیدان توقع کیږي هغه مشکل بدای چې د دې خپل مینس کې به کوم معاملې ولسمشری کې خو عموما خلک داسې سړی غواړي اوس هغه د ټوپک وخه هند مزه تللی دی باید فوی سړی خلکو ته خدمت وکړي. اوس افغانستان عموما د شین ته ډیر ضرورت لري چې د بارکستون ده بل استون ده عموما مدارس ده چې هغه طلبه چې پاکستان کې یا نور ملکونو کې درسونه وای هغه باید په افغانستان کې درسونه وای، او د رئیس جمهور چې کوم ټاکل کیږي باید فوی سړی وټاکل شي.
زه امیر محمد محمد زید د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې فعلا په ننګرهار کې اوسېږم. خو کمپاینونه روان دي، خلک هم خو نه خوشاله دي، کاندیدان ټولو نه ان شاء الله سړی به بل رایا دا سړی ته ورکی چې هغه دیندار مسلمان او خسړی وي او پخپل خوخه باندې به کاندید ټاکی او پخپل خوخه باندې به ریاست رئیس جمهور ټاکی ځان د پاره.
زه شکر الله انتخابات بارہ کې به چې دا وایم چې عموما په افغانستان کې کوم کمپاینونه روان دي دا خو ډېر ښه کمپاینونه روان دي، خو اکثره مطلب دار چې سره زینو کې مطلب د حکومت د خوانه هم مطلب دار چې سم مشکلات خلکو ته پیدا کیږي او کمپاینونه مطلب دار چې بس دولت شخصي ډول باندې تنه استفاده کوي.
د ننګرهار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د ستراتیژیک پلان له عملي کېدو سره به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې له هره پړاوه ډېر ښه والی راشي. د ستراتیژیک پلان د نهایي کولو لپاره نن په کابل کې یوه مشورتي غونډه جوړه شوې وه. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستراتیژیک پلان له عملي کېدو سره به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې له کیفي پلوه ډېر ښه والی راشي او یو سالم مدیریت به رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم دادفر د پنځمې په ورځ په کابل کې د دې وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان په اړه په جوړه شوې مشورتي غونډه کې وویل چې دا یو ښه او له هر پلوه مکمل پلان دی چې له عملي کېدو سره به د په خبره په پوهنتونونو کې ظرفیتونه لوړ او له استعدادونو څخه به په لوړه سطحه استفاده وشي.
هر مملکت از خود سرمایه‌ای که داره او منابع بشریش است.
دایوی هر هیواد یو مهمه پانګه چلری هغه بشری منابع او د ځوانانو استعدادونه دي. کچیر د پانګه نبی او ورسخه کار وانه خستل شي نو له هیڅ ډول منابعو څخه به په هیواد کې استفاده ونه کړی شو او هیڅ ډول ټولنیز پرمختګ او آرامي به هم ونه لرو. په دې ستراتیژیک پلان کې تر ډیره د توجه شوی چې له دغو استعدادونو او منابعو څخه څنګه ښه استفاده کیدی شي او څنګه عملي کیږي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان دوه عمومي پروګرامونه او لس عملي څانګې لري چې د امریکې دوه لپاره د افغانستان د ټولو پوهنتونونو د مشرانو لخوا پرې بحث کیږي. خو د ځینو پوهنتونونو رئیسان که څه هم د دې ستراتیژیک پلان محتوا مهمه بولي، وایي چې د دې پلان د تطبیق لپاره ډیر مالي لګښت او خاصو شرایطو ته ضرورت شته. د بلخ پوهنتون رئیس انجینر حبیب الله حبیب هم همدې موضوع باندې ډیر ټینګار کوي.
کوم شرایط چې دې پلان د تطبیقولو په ارتباط مطرح دي که آماده نشي، د تحصیلات خو طبعا یو څه نیمګړتیا رامنځته کیږي چې د دې پلان د تحصیلاتو په ارتباط باندې حتما څه عوارض او نواقص لري.
د لوړو زده کړو وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان د عملي کېدو په لارو چارو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې دا مهال د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې محصلین د زده کړو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي.
په همدې سره د دې پښتو خبری مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو نه اجازه غواړم، خو را سره اوسې نیم ساعت لا نور د ازادي راډیو خبرونه پاتې دي. مصطفی صدیقی دا نیم ساعت وړاندې د مطالبه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت
کې یم. تشکر آقای نوری، سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان و من مصطفی صدیقی هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. در این 30 دقیقه در پهلوی دیگر گزارش ها میشنوید که هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا از روند انتخابات 29 اسد میگوید سخت تلاش میکند تا از تقلب در این انتخابات جلوگیری شود. چقدر ممکن است؟ تا دقایق دیگر موضوع را تحلیل میکنیم. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برقراری امنیت در روز برگزاری انتخابات اطمینان میدهد. تا دقایق دیگر مصاحبه‌ای داریم با نور محمد نور و درخواست مردم از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری.
اگر دفاع از وطن و خدمت به مردم باشد که خوش به حالتان، اگر خدمت به جیب و خیانت به مردم باشد وای به حالتان.
اما پیش از همه گپ ها و سخن ها، تازه ترین خبرها. سید سمیع عباس با شماست.
سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور از هیچ کاندیدی حمایت نمی کند و با هیچ کاندیدی مخالفت هم ندارد. سفارت آمریکا با انتشار اعلامیه گفته است که خواهان برگزاری انتخابات مسئول و شفاف در افغانستان است. در اعلامیه اضافه گردیده است که ایالات متحده از حقوق همه اتباعی افغان حمایت می کند تا رهبران خود را انتخاب کنند. به دنبال انفجار دو ماین در ولایت کندهار که منجر به کشته شدن چندین تن از افراد ملکی گردید، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به نیروهای امنیتی دستور داده است تا برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث ترتیبات نظامی را در مسیر راه‌های ولسوالی‌ها تقویت کنند. به تازگی در نتیجه انفجار دو ماین در ولسوالی‌های ژرای و میوند، 9 تن از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان که در دو موتر سوار بودند کشته شده و شمار نیز جراحت برداشتند. در شهر خوست ساعت قبل دو انفجار به وقوع پیوست. انفجار نخست در نزدیکی نظام قراول و انفجار دوم پیش روی دفتر کابل بانک باعث کشته شدن و جراحت برداشتن چند تن از افراد ملکی شد. به دنبال این انفجارات دکانهای شهر مسدود گردیدند. طالبان مدعی‌اند که در اثر این انفجارات بیش از 10 سرباز را کشتند، اما مقامات حکومتی در شهر خوست به رادیو آزادی گفتند که به عساکر و پلیس دولتی آسیب نرسیده است. نیروهای امنیتی افغانستان میگویند 6 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت فرا کشته و یک قمندان آنها بازداشت شده است. عبدالبصیر غوری سخنگوی قمندانی قول اردوی 207 ظفر گفته است این تعداد از مخالفین مسلح دولت در نتیجه راه اندازی عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی در ولایت فرا کشته و یک قمندان آنها بازداشت شده است. با گفته همین منبع، قمندان بازداشت شده مخالفین مسلح دولت در فعالیت‌های تخریبی در ولایت فرا دست داشت. ادامه اخبار. در نتیجه برخوردها در پاکستان 10 نفر کشته شدند. به گفته مقامات پاکستان این برخوردها در منطقه شمال غرب، جایی که حکومت پاکستان میگوید رهبر طالبان پاکستان بیت الله مسعود هفته گذشته در آن کشته شد، ادامه دارد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در حدود 70 نفر از شورشگران در برخوردها کشته شدند، ولی این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در یک زمان شروع شده است که در مورد سرنوشت بیت الله مسعود خبرهای گوناگون به نشر می رسد. مقامات ایالات متحده و پاکستان می گویند که آنها تقریبا مطمئن هستند که بیت الله مسعود در حمله راکتی آمریکا هفته گذشته کشته شده است، اما طالبان تاکید دارند که او زنده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در گزارش اخیر خود میگوید که در عملیات قوای اسرائیل در غزه در اوایل سال جاری 11 فلسطینی ملکی کشته شدند. در گزارش هیومن رایتس واچ که امروز به نشر رسیده آمده است که در بین کشته شدگان در 7 حادثه جداگانه در غزه زنان و اطفال نیز شاملند. اسرائیل میگوید که هدف عساکر وی گروه حماس بود، ولی بعضن افراد این گروه از افراد ملکی که بیرق سفید در دست داشتن استفاده میکرد. در عملیات قوای اسرائیل در غزه که 22 روز ادامه داشت 1100 فلسطینی کشته شدند که ارقام تلفات ملکی در آن متفاوت میباشد. 13 اسرائیلی از جمله افراد ملکی در حملات راکتی گروه حماس نیز در اینجا کشته شدند. قبل از این هیومن رایتس واچ گروه حماس را به خاطر فیر راکت ها به مناطق اهالی نشین اسرائیل به جنایت جنگی متهم ساخته بود. وزارت حالات اضطراری قزاقستان میگوید که در نتیجه سرایت تب شدید در جنوب این کشور دو نفر دیگر جان خود را از دست دادند. در هفته های اخیر در نتیجه مرضی که تب کریمیان کانگو نامیده می شود چندین نفر کشته شدند، از جمله دکترانی که برای معالجه افراد مریض رفته بودند. نظر به خبرها از تاجیکستان، در این جمهوری هم تا حال 20 نفر در غرب این کشور از تب سوزان کشته شدند، از جمله یک دکتر. هرچند مقامات رسمی این ارقام را کمتر نشان میدهند، ولی میگویند که این مرض توسط یک حشره‌ای که در جلد حیوانات جا دارد انتقال کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز به لایبریا رسید تا حمایت کشورش را از یگانه رئیس جمهور زن در کشورهای آفریقایی ایلن جانسون سلیف ابراز نماید. خانم کلینتون در حالی به پایتخت لایبریا مونروویا رسید که باران شدید میبارید، ولی با آن هم مردم با رقص و دلزنی از وی استقبال کردند. خانم کلینتون که در حال دیدار از 7 کشور آفریقایی میباشد، از نایجیریا به این کشور آمد که مرحله ششم سفرش است. لایبریا کشوری است که در قرن 19 توسط یک برده آزاد شده آمریکایی تأسیس گردیده بود. 5 عضو گارد ریاست جمهوری عراق در اواخرین ماه به جرم دست داشتن در سرقت یک بانک به محکمه کشانده می شوند. در جریان سرقت که 28 جولای رخ داد، هجوم کنندگان با کشتن 8 گارد امنیتی با مقدار زیاد دینار عراقی که تقریبا معادل 7 میلیون دلار می شود از صحنه فرار کردند. 5 متهم از جمله افراد هستند که مسئولیت مقامات رسمی عراق را به عهده داشتند. یک سخنگوی وزارت عدلیه عراق گفته است که محاکمه این افراد قرار است در 23 آگوست آغاز شود. و در ارقام تازه‌ای که امروز توسط اداره احصائیه اتحادیه اروپا در بروسل نشر شده است، معلوم می‌شود که بعضی از کشورهای اروپایی از نزول اقتصادی که دامنگیر جهان شده است، در حال بیرون رفت می‌باشند. در بعضی از کشورها درجه نزول کاهش یافته، ولی در فرانسه و آلمان در ربع دوم سال جاری یک رشد 0.3% نیز مشاهده می‌شود. بعد از نزول اقتصادی در جهان که در ده‌ها سال گذشته بی‌سابقه بود، این اولین بار است که درباره رشد اقتصادی در اروپا سخن گفته می‌شود. قبل از این بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلان کرده بود که نزول اقتصادی در اینجا هم تحت کنترل آمده و توازن حفظ شده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان، و حالا توجه شما را به چند خبر اقتصادی و ورزشی جلب می‌کنیم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان خبر داده است که به زودی تیم تکنیکی ازبکستان برای بررسی پروژه احداث خط آهن وارد افغانستان می شود. در یک اعلامیه که از وزارت تجارت افغانستان به نشر رسیده آمده است که قرار است خط آهن با امتداد 60 کیلومتر از شهرک بندری حیرتان تا شهر مزار شریف احداث شود. مصارف احداث این خط آهن 120 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی گردیده است که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود. مسئولین ریاست زراعت ولایت اروزگان میگویند که آنان برای فروش حاصلات بادام این ولایت طرح نوی را تهیه کردند. خبرگزاری پژواک به نقل از سردار محمد خان رئیس زراعت ولایت اروزگان خبر داده است که این بیشتر به مسئله بازاریابی به بادام اروزگان اختصاص یافته است. وی همچنان گفته است که بر اساس توافقی که با مؤسسه همکاری‌های تکنیکی آلمان یا جی تی زید صورت گرفته است، قرار است 400 تن بادام را از این ولایت خریداری کرده و آن را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند. و این هم اخبار ورزشی. رقابت های والیبال که از 6 روز به این طرف در ولایت میدان وردک راه اندازی گردیده بود، با پیروزی تیم اسپینغر به پایان رسید. گفته شده است که در این مسابقات از مرکز و ولسوالی های میدان وردک 58 تیم اشتراک کرده بودند که در ادامه مسابقات 5 تیم به مرحله نهایی راه یافتند. در این مسابقات بالاخره تیم اسپینغر مقام اول و تیم پامیر وردک به مقام دوم دست یافتند. قرار است مسابقات والیبال در ولایت بلخ که از اوایل هفته به این طرف آغاز گردیده است، فردا وارد فاینل شود. محمد ابراهیم عثمانی، آمر ورزشی ولایت بلخ، برای رادیو زدی گفت که در این مسابقات 8 تیم اشتراک داشتند که در نهایت تیم‌های آختاش و رستم سهراب به مرحله پایانی مسابقات راه یافته‌اند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 6:39 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا از روند انتخابات 29 اسد افغانستان میگوید سخت تلاش میکند تا از تقلب در این انتخابات جلوگیری شود. این موضوع چقدر ممکن است تا دقایق دیگر تحلیل میکنیم. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برقراری امنیت در روز برگزاری انتخابات اطمینان میدهد. تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با نور محمد نور. درخواست مردم از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
اگر دفاع از وطن و خدمت به مردم باشد که خوش به حالتان، اگر خدمت به جیب و خیانت به مردم باشد وای به حالتان.
تازه ترین تحولات ایران را هم دنبال میکنیم. یعنی مشنوید، در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در هفته آینده برای ارائه فهرست کابینه جدید آن کشور به پارلمان آمادگی میگیرد، کارشناسان امور میگویند نشانه های اختلاف و درز روزافزون میان رئیس جمهور و محافظه‌کارانی که او را حمایت میکردند به نظر میرسند. با رادیو آزادی باشید. چنانچه پیشتر گفتیم، هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا از روند انتخابات افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از تشنج پس از اعلام نتایج انتخابات در این کشور با برخی از نامزدان ریاست جمهوری دیدارهای داشته و این کاندیدان موافقه کردند که نتایج نهایی را میپذیرند. رئیس هیئت ناظرین اتحادیه اروپا همچنان میگوید که از پروسه انتخابات پیشرو در افغانستان به صورت جدی نظارت میکنند و تلاش‌های بیشتر را برای جلوگیری از تقلب در این پروسه انجام میدهند. شرح بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا از پروسه انتخابات افغانستان میگوید با تازگی با بیشتر از 30 تن از نامزدان ریاست جمهوری این کشور دیدار کرده و نگرانی هایی را که گفته می شود بعد از نتایج نهایی انتخابات برخی از کاندیدان دست به تشنج خواهند زد با آنان شریک ساخته است. فیلیپ مقیون رئیس هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا در یک نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت به این نامزدان اطمینان دادند که از روند انتخابات آینده در این کشور به طور جدی نظارت میکنند و آنان نیز موافقه کردند که نتایج انتخابات را میپذیرند. وی به ادامه گفت:
درخواست ما نه تنها از نامزدان بلکه از حامیان آنان نیز این است که آرامش را حفظ نمودن نتایج رسمی انتخابات را بپذیرند. ما متعهد هستیم که از این پروسه به طور بسیار دقیق نظارت به عمل آوریم.
این در حال است که قبلا به نقل از مسئول یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان گفته شده بود در صورت عدم پیروزی این کاندید در انتخابات هواداران وی با تفنگ به جاده ها خواهند برآمد. پیش از این کای آید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان نیز از تمام کاندیدان و طرفداران آنان خواسته بود تا به نتایج انتخابات احترام داشته باشند. هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا میگوید 120 ناظر در افغانستان دارد و آنان را به تمام ولایات به شمول مناطق جنوب این کشور اعزام میکنند. دیمیترو لونا معاون هیئت ناظرین اتحادیه اروپا گفت آنان از تمام محلات رایدهی نظارت نخواهند کرد، اما با استفاده از شیوه های مختلف سعی میکنند تا از روند این انتخابات نظارت جدی داشته باشند.
این در برنامه کاری ما جا ندارد که در هر مرکز یا محل رایدهی ناظرین ما حضور داشته باشند. ماموریت نظارتی ما وابسته به روز انتخابات نبوده، بلکه ناظرین ما از طریق راه‌های مختلف قبل و بعد از انتخابات از این پروسه به صورت همه‌جانبه نظارت و ارزیابی‌های را انجام می‌دهند.
هیئت ناظرین اتحادیه اروپا می‌گوید پس از اعلام نتایج انتخابات نیز برای مدت در افغانستان حضور می داشته باشند و در اخیر گزارش جامعه را از نحوه برگزاری این انتخابات تهیه و به نشر می سپارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که قرار است 200 هزار ناظر ملی و بین‌المللی از پروسه انتخابات پیشرو در این کشور نظارت کنند. آگاهان به این باورند که امنیت هنوز هم یکی از مشکلات عمده بر سر راه انتخابات بوده و در صورتی که تدابیر لازم در مورد روی دست گرفتن نشود، ناظرین بین‌المللی نخواهند توانست به صورت درست از روند انتخابات نظارت کنند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شنیدین که هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا از روند انتخابات افغانستان میگوید سخت تلاش میکند تا از تقلب در این انتخابات جلوگیری شود. اما این موضوع چقدر ممکن به نظر میرسه؟ همین لحظه وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را از کابل با خود داریم. سلام آقای مجدد و خوش آمدین به این مجله خبری. این هیئت چقدر امکانات داره که از تقلب و یا احتمال تقلب در انتخابات 29 اسد جلوگیری بکنه؟
ببینید، بعد از مسئله ناامنی و نگرانی از امنیت و تامین امنیت، دومین مسئله که موجب نگرانی مردم است موضوع تقلب در انتخابات است. بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری از قبل در این مورد ابراز نظر کردن و گفتن که از حالا این تقلب شروع شده، یعنی متهم میکنن آقای کرزه به این که در از امکانات دولتی برای کمپاین خود استفاده هم میکنن. به هر حال آنچه که ما در اینجا شاهدش هستیم این است که در موارد احتمال تقلب از این حالا موجود و مشهود است، از جمله ای که در بعضی از ولایات، از جمله در ولایات ناهم پکتیا، پکتیکا و خوست، گفته میشه که تعداد کارت هایی که برای خانم ها داده شده تقدیم شده از تعداد کارت هایی که برای مرد ها داده شده بیشتر است و در اینجا این خانم ها خودشان حاضر نشدن، بلکه نمایندگی از اونها شوهرانشان یا کسان دیگه مرد ها آمدن و کارت گرفتن بدون عکس. این خودش یک مسئله هست که مثلا نگرانی ایجاد کنه. در این حال البته می دانیم که ناامنی ها موجود میشه که ناظران در همه جا حضور نداشته باشند و اگر تقلبی هم صورت بگیره از دید ناظران پنهان بمانه.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی دقایق پیشتر از برقراری امنیت در روز برگزاری انتخابات اطمینان داد. شما چی فکر میکنین مشخصا با توجه به گزارش ها و خبرهایی که در این مورد تا حالا دنبال کردین؟
ببینید، در بعضی از مناطق جنوب طالبان به جمع‌آوری کارت از مردم پرداختند. در بعضی جاها به مردم اخطار داده شده که در روز انتخابات از خانه‌های خود بیرون نشوند. ما می‌دانیم که در این مناطق البته دولت حضور داره، نیروهای خارجی هستند، اما شب‌ها وقتی که طالبان می‌تونن در همه جا بیاین و هر کسی که بخواد دستگیر بکنن، در صورت بدون تردید این سبب وحشت و نگرانی مردم است. در مورد هم شنیده شده که طالبان مردم را تهدید کردن که اگر انگشت شما به رنگ آلوده دیده شود شما را جزا خواهیم داد، که این خودش به این معنی است که مردم نباید در انتخابات شرکت بکنه. طالبان این تهدیدات داشتن. بنابراین کم بودن مشارکت مردم در انتخابات هم میتونه موجب این شود که واقعا در قسمت شفافیت انتخابات و این که انتخابات مشروع خواهیم داشت شک و تردید ایجاد شود.
تشکر. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. امروز 22 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 6 روز دیگه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده. رادیو آزادی را بشنوین و از تازه ترین ها در مورد این انتخابات با خبر شوین. در هر کجای افغانستان که هستین ما از رادیو آزادی با شما هستیم. یادم نره که یک خبر مهم و کلان هم براتون داریم. اینه بشنوین و با خبر شوین.
رادیو آزادی به هموطنان مژده می دهد که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله موافقه کردند تا در مناظره تاریخی که به همکاری مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی به تاریخ 25 اسد برگزار می شود اشتراک کنند. جریان این مناظره به طور زنده از طریق رادیو آزادی، تلویزیون ملی و رسانه های محلی و بین المللی پخش می شود. زمان را به یاد داشته باشید، تاریخ 25 اسد ساعت 5:30 دقیقه عصر.
بله، یک بار دیگه تکرار میکنم، این مناظره تاریخی را در 25 اسد در ساعت 5:30 عصر به وقت کابل بشنوین و ببینین. ابتکار از رادیو آزادی و قضاوت از شما و انتظار هم از شما. تا دقایق دیگر تازه ترین تحولات مربوط به ایران را دنبال میکنیم. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد لوجستیکی انتخابات از مراکز ولایات به مراکز و محلات رای‌دهی از امروز پنجشنبه آغاز شده و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات تکمیل خواهد شد. اما آیا حالا دیر نشده است؟ دقایق پیشتر در همین مورد و مسائل دیگر با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مصاحبه داشتم. با هم بشنویم.
مواد اساس ما واقعا اساس است که ما نمیخوایم که پیش از امو مدت زمانی که ما در نظر گرفتیم با محلات فرستاده شوه، به خاطر از اینکه دست نخوره و یا هم برش صدمه نرسه. بنان ما با اساس پلان پیش میریم.
منظورتان از مواد حساس چی است؟ توضیح بدین لطفا.
بله، مواد اساس ما البته اوراق رای‌دهی است، رنگ مخصوص که در نظر گرفته شده و در حدود 37 قلم قرطاس باب است که در روز رای‌گیری از او استفاده میشه. بنان گفته میتونیم اوراق نتیجه دو شامل است، بعضی مواد دیگه که بنارا شامل است که در او باید خود محل نوشته شده، البته آدرس محل. این مواد اساس ما پنداشته میشه که او باید یک روز پیش از روز انتخابات با محلات برسه و او هم مکمل مرلاک است که توسط سیل‌های که شماره داره.
این مواد را به چند مرکز رای‌دهی در کل افغانستان میفرستن آقای نور؟
6969 مرکز در نظر گرفته شده که البته 28636 محل میشه، هم به طبقه ناس و هم به طبقه مردا.
با توجه به وضعیت امنیتی که بدون شک در مناطق مختلف فرق میکنه، در جای امنیت هست و در جای نیست، چقدر مطمئن هستین که پیش از انتخابات 29 اسد این مواد به همه محلات رای‌دهی میرسه؟
بله، کمیسیون مستقل انتخابات دیر رابطه سش و استفاده میکنه. فعلا سه چرخبال البته در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات است و یک تیاره. تمام مواد که جای کم ذره خطرناک باشه ما میخوایم که او را توسط هوا انتقال بدیم تا در جریان راه برازوکم صدمه نرسه. و همچنان در بعض مناطق توسط حیوانات اهلی خود استفاده کردیم که در حدود 3171 حیوانات که در او اسب قاطر چیزا شامل است مواد انتقال خود شوه، و در بعض نقاط که اونجا امنیت خوب است توسط موتر انتقال خود شوه. ولی با مواد اساس ما در هر جایی که به هر وسیله انتقال میشه تای تدابیر جدی امنیتی باید انتقال شوه، به خاطر از اینکه مواد اساس ما به هیچ نوع باید بر از او صدمه نرسه. و روز انتخابات هم تدابیر جدی امنیتی در نظر گرفته شده که باید نیروهای پلیس ملی، امنیت ملی، نیروهای اردوی ملی و نیروهای ناتو ایساف که در افغانستان است، و باید به شکل خوبتر و بهتر امنیت و یک فضای خوبتر به این روند ملی فراهم کنه.
صحبت های نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را شنیدین. امروز 22 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 6 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده. رادیو آزادی را بشنوین و از تازه ترین ها در مورد این انتخابات با خبر شوین. و اما حالا بیاین بشنویم که شماره از مردم و شنونده ها در مورد انتخابات چی میگن و درخواستشان از نامزدان انتخاباتی چیست. بعضی از شنونده ها برای ما پیام گذاشتن.
از پیام های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، عبدالله از ولایت هرات هستم. پیام من برای مردم افغانستان این است که رأی شما آینده شماست، با آینده خود را خراب نکنید. و همچنان از مسئولین دولت در ولایت هرات میخوام که منافع هیچ کاندیدی کار نکنند و این کار خوبی نیست و غیر قانونی میباشند و بگذارند که خود ما زعیم دولت خود را انتخاب کنیم و یک افغانستان آباد و آزاد با هم داشته باشیم. با تشکر از رادیو آزادی.
خواهش کوچکانه دارم از تمام وطنداران دور از تبعیض قومی، لسانی، نژادی، مذهبی و گروگرایی هایی که وطن را تباه کرد و ما را گدایگران خارجی ها ساخت، امروز وقت آن رسیده که در انتخابات شرکت کنیم. از میان کاندیدان یک نفر خداشناس و وطن دوست، غریب پرور و غمخوار محرومین را انتخاب کنیم.
تازه ترین ها را در سایت رادیو آزادی روی این آدرس جستجو کنید: www.azadiradio.com. بله، www.azadiradio.com آدرس اینترنتی ماست. در اینجا تازه ترین ها را ببینین، بخوانین و بشنوین. 6:54 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم و حالا میپردازیم به تحولات در ایران. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور در هفته آینده برای ارائه فهرست کابینه جدید آن کشور به پارلمان آمادگی میگیرد، کارشناسان امور میگویند نشانه های اختلاف و درز روزافزون میان رئیس جمهور و محافظه‌کاران که او را حمایت میکردند به نظر میرسند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که فشرده آن را از مقیم نایب میشنویم.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات جنجال برانگیز 12 جون سال جاری میلادی برای بار دوم به حیث رئیس جمهور این کشور تعیین گردید، قرار است در هفته آینده کابینه خود را به پارلمان پیشنهاد نماید. رئیس جمهور ایران برای تصویب کابینه پیشنهادیش نیاز به رای اعتماد پارلمان و یا مجلس آن کشور دارد، به این معنا که به پشتیبانی و حمایت محافظه‌کاران محتاج است که بر مجلس تسلط دارند. آژانس خبری دولتی ایران ایرنا خبر داد که وکلای محافظه‌کاران مجلس به شمول علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در این هفته به طور غیر رسمی با محمود احمدی نژاد دیدار داشته، تلاش کردند تا او را ترغیب نمایند که در مورد کابینه برگزیده اش با آنها مشورت کند. اما محمود احمدی نژاد این موضوع را رد کرده، میگوید که هر گفتگوی قبلی در مورد کابینه تخطی از قانونی ایران است. این مباحثه برخی از کارشناسان و آگاهان را به این نظر معتقد ساخته است که بگویند نشانه های اختلاف میان رئیس جمهور و محافظه‌کاران طرفدار او رو به افزایش میباشد. محمد صدیق جوادی ایثار سابق وکیل پارلمان از شهر مشهد میگوید اگر شایعات تفرقه و درز میان احمدی نژاد و محافظه‌کاران طرفدار او واقعیت داشته باشد، در حال حاضر رای اعتماد به کابینه رئیس جمهور احمدی نژاد ممکن نخواهد بود.
اونها تلاش میکنن که کاستی ها و نارسایی های دولت احمدی نژاد رو به حداقل برسونن، چون پای خودشون خط میشه و حساب میشه. لذا تلاش دارن میکنن که به هر طریق ممکن از رفتارهای ناهنجار و نامتعارف سیاسی و دیپلماتیک در شکلگیری کابینه جلوگیری کنند و کابینه ای رو در حقیقت توی این گفتگوهای پنهان و لابیهایی که با احمدی نژاد صورت میدن و احمدی نژاد بقبولانند که اون کابینه تا حدی بتواند مورد حمایت قاطبه جریان و اصولگرا قرار بگیره.
محمد صدیق ایثار میگوید محافظه‌کاران کوشش خواهند کرد که از وجود هر نوع درز و تفرقه جلوگیری کنند. احمدی نژاد تعهد سپرده است که در کابینه اش تغییرات مهم را به میان آورده، چهره های نو جوان را جا داده و همچنان یک زن را در فهرست کابینه اش نیز اضافه خواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری مهر، رئیس جمهور ایران مرضیه وحید دستجردی را در پست وزارت صحت عامه آن کشور مد نظر دارد. اگر پارلمان او را تصویب کند، خانم مرضیه اولین زن در کابینه ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 خواهد بود. اما از محمود احمدی نژاد توقع نمی رود که در کابینه اش اصلاح طلبان را جا دهد.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی. بله، امروز 22 اسد 1388 هجری شمسی است و 6 روز دیگه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده. رادیو آزادی را بشنوین و از تازه ترین ها در مورد این انتخابات با خبر شوین. در هر کجای افغانستان که هستین، ما از رادیو آزادی با شما هستیم. راستی هم آدرس اینترنتی ماست: www.azadiradio.org و www.azadiradio.com. در اینجا تازه ترین ها را ببینین، بخوانین و بشنوین. و یک خبر مهم و کلان دیگه هم براتون داریم، اینا بشنوین و با خبر شوین. را
رادیو آزادی به هموطنان مژده می‌دهد که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله موافقه کردند تا در مناظره تاریخی که به همکاری مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی به تاریخ 25 اسد برگزار می‌شود اشتراک کنند. جریان این مناظره به طور زنده از طریق رادیو آزادی، تلویزیون ملی و رسانه‌های محلی و بین‌المللی پخش می‌شود. زمان را به یاد داشته باشید، تاریخ 25 اسد ساعت 5:30 دقیقه عصر.
بله، یک بار دیگه تکرار میکنم، این مناظره تاریخی را در 25 اسد در ساعت 5:30 عصر به وقت کابل بشنوین و ببینین. ابتکار از ما، انتظار از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم و هر هفته براتون برنامه های جالب هم داریم. اما حالا برنامه های امروزی ما به پایان رسید. باز هم فردا در ساعت 7 صبح با گپ های نو و برنامه های نو منتظرتان هستیم. خدا حافظ.